السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د دې سات خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. له تهران څخه راپورونه ښیي چې د ښار په ځینو برخو کې درنې چاودنې شوې دي. د لبنان المایدین تلویزیونی چینل چې په تهران کې دفتر لري هم د یکشنبې په ماسپښین د تهران په ښار کې د درنو چاودنو ریپورټ ورکړ. په ټولنیزو رسنیو کې خپرو شویو انځورونو او ویډیوګانو کې د تهران په څو ځایونو کې چاودنې او لوګي لیدل کیږي. د ایران دولتي تلویزیون تر اوسه په دې اړه راپور نه دی ورکړی. د اسرایلو د تلویزیون دولسمې شبکې ویلي چې لسګونه جټ الوتکو د سپایي پاسداران او د دوی د هوایي دفاع په تاسیساتو بریدونه کړي دي. بلخوا د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په داسې حال کې چې اسرائیل او ایران پر یو بل هوایي بریدونو ته دوام ورکړي، وایي د جګړې د پای ته رسولو لپاره به یوې موافقې ته رسیدل اسانه وي. دا ویره شته چې دغه جګړه د منځني ختیځ ټولې سیمې ته وغځیږي. د یمن حوثیانو وویل چې ایران سره په همغږۍ په اسرائیلو د توغندیو بریدونه کړي دي. ترامپ د یکشنبې په ورځ په خپلې ټولنیزې شبکې سوشیال ټروت کې وویل متحد ایالات په ایران باندې وروستیو بریدونو کې دخیله نه ده، او خبرداری ورکړ که چیرې ایران په امریکا برید وکړي نو له سخت غچ سره به مخ شي. ترامپ دا څرګندونې وروسته له دې وکړې چې د تېرې شپې بریدونو په اسرائیلو او ایران کې ملکي وګړي اړ کړل چې سرپناو ته کوز شي. بلخوا په اسرائیلو د ایران په بریدونو کې د وژل شویو کسانو شمیر 13 تنو ته ورسېده. د راپورونو له مخې تل ابیب ته نږدې د بتیام سیمه کې نن سهار پر یوې ودانۍ د توغندي د لګېدو له کبله شپږ تنه وژل شوي چې دوه یې ماشومان دي. په نننی بریدونو کې په بدپام او راهود سیمو کې 213 کسان ټپیان شوي. له دې وړاندې په عرب میشته تمره سیمه کې څلور ښځې او یوه نجلۍ وژل شوې وې. د تیرو دو ورځو په بریدونو کې تل ابیب ته نږدې په راماتګان او ریشون لدزیون ښارونو کې درې کسان وژل شوي او د یو سرتیرو په ګډون په لسهاو نور ټپیان شوي وو. ملګرو ملتونو له نړیوالو غوښتي چې په افغانستان کې د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام د ماشومانو د ملاتړ صندوق، د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق، د خوړو او کرنې او د روغتیا نړیوال سازمانونو نن یکشنبې په یوې ګډې اعلامیه کې پر نړیوالو غږ کړی چې په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو ترمنځ د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره جدي اقدام وکړي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې نږدې 4 میلیونه ماشومان په افغانستان کې په خوارځواکۍ اخته دي چې نږدې 2 میلیونه یې له شدید خوارځواکۍ څخه ګالي. د دغه سازمان د راپور له مخې افغانستان د هغو 45 هیوادونو په سر کې دی چې ښځې او ماشومان پکې له شدید خوارځواکۍ سره مخ دي. د افغانستان اقتصادي بحران، وچکالي او خوراکي ناامني د ښځو او ماشومانو ترمنځ د خوارځواکۍ عمده لاملونه دي. او د هند په شمال کې د یوې هلیکوپټرې د سقوط له کبله او کسان وژل شوي. د رویترز خبري آژانس د راپور له مخې دا هلیکوپټر د همالیا غرونو د اوتار کند په سیمه کې راغورځېدلی. د اوتار کند ایالت د عامه اړیکو د مشر د معلوماتو له مخې په هلیکوپټر کې سپاره کسان له کیدارناته څخه د ګوپت کاشي په لور روان وو. معلومه نه ده چې هلیکوپټر ولې سقوط کړی، خو په سیمه کې چارواکي وایي د پیښې د علت په اړه څېړنې پیل شوې دي. د خبرونو پای.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت او زندګي.
درنو اوریدونکو یو ځل بیا سلامونه. د روغتیا د ژوند شتمنی د خبرونې په دې برخه کې چې د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي، زه سلطان محمد سرور په خدمت کې. په دې خبرونه کې د وینې د اهدا د نړیوالې ورځې په مناسبت د ناروغانو د ژغورنې لپاره د وینې د اهدا یا ډلۍ کولو او د وینې د یو معیاري بانک اهمیت او د وینې د شایع ناروغیو لکه د وینې کموالی یا د وینې د فشار په هکله خبرې کوو. هر کال د جون 14مه د وینې د اهدا یا ډالۍ کولو نړیواله ورځ ده. په دې ورځ د هغو میلیونو کسانو درناوی کیږي چې د نورو کسانو د ژغورنې لپاره خپله وینه ورکوي. ډاکټر صاحب نصیر احمد حکمت جو د داخله او انتانی ناروغیو متخصص او د کابل د طبي پوهنتون پخوانی استاد د خبرونه میلمه دی. درنو اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ او خبرونه ته زنګ ووهئ، تلیفون وکئ او خپلې پوښتنې مطرح کړئ. درې شمیرې لرو. اوله شمیره ده 00202122145001، دوهمه شمیره ده 00202221 شپږ 01 01. د واتساپ شمیره هم لرو. په واتساپ باندې تاسو موږ ته خپل صوتي او کتبي پیغامونه را لېږلی شئ. د واتساپ شمیره مو ده 00202301. ډاکټر صاحب حکمت جو، یو نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکړ او موږ سره په خبرونه کې است. خبرونه ته ستړي مسئ،
خوشاله اوسئ. مننه کوم چاروال صاحب تاسو ته او درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې خوشاله او آباد اوسئ. مننه.
وعلیکم السلام ډاکټر صاحب. دغه د وینې ورکول یو کس بل اړمن ناروغ ته وینې ورکوي سربیره پر دې چې دغه کس ژوند ژغوري، خپل دغه کس ته وینې ورکوي کومه ګټه لري؟
په دې کې ډېرې ګټې دي چې د غوړې جملې نه یو هم دغه چې دا شخص کله چې وینه ورکوي د دې دغه د هډوکو مغزو چې د شخصي وظیفه د وینې تولید ده هغه تندیکیږي، هغه فعالیت کوي او هغه نوي د وینې حجرات جوړي. افغاني د وینې حجرات چې د دې په بدن کې وي هغه د دې عضویت نه خارجیږي چې د یو پاسه د یو کس ژوند ژغورل کېږي، چې دا هم د طالبته اخروی ګټه رسوي او د دې په خپل وجود کې هم هغه نړۍ حجرات د وجود نه خارجي دي او د وینې نوي حجرات دي ځای نیسي، چې دا د ټول نوې ګټه شخص ته دلیل کیږي.
مننه ډیر. ډاکټر صاحب، په کوم حالاتو کې یو ناروغ د وینې انتقال ته ضرورت یا اړتیا پیدا کوي؟ یو خود مهمند دغه د ترافیکی پیښو په حالت کې وي، د جنگونو په حالت کې وي، نور کوم هغه حالات دي چې په هغه کې معالج ډاکټر صاحب مجبوری کې چې خپل بیمار ته وینه ور انتقال کړي؟
هغه حالات چې وینې ته ضرورت یا احساس کیږي هغه هم ترافیکی پیښي او کاندیدات دی چې د خوندینی سبب د مریض سره کېږي او وینه ضایع کېږي. په دغه حالات کې وینه مریض ته ورکول کېږي او دوهم هغه حالات چې جراحي عملیاتونه یو کس ته صورت نیسي او د جراحي عملیاتو په وخت کې یو ناروغ ډېره وینه ضایع کوي. د مثال په توګه هغه مریضان چې په قلبي انداز واخلي او قلبي جراحي د هغو په ناست کې صورت نیسي ډېر وینه د جراحي په وخت کې ضایع کېږي. نو ځکه دغه اشخاص څو پاینټه وینې ته ضرورت پیدا کوي تر څو چې هغه عملیات په کامیابه شکل سره ترسره ورسیږي. دوی ته باید کافي اندازې سره وینه د عملیات په جریان کې مریض ته ورکړی شي. او درېمه هغه کسان چې هغوی کمخونه وي، یعنی د وینې حجرات په بدن کې کم وي، هغو ته هم وینه ورکول کېدی شي. مثلا هغه کسان چې د وینې سره حجرات کم وي هغو ته د سره حجرات ورکړه صورت نیسي، یا هغه کسان چې هغو کې مثلا خونریزي لري او د وینې یو تعداد حجرات چې البته صفحات دمویه یا د پلاتلتس په نام سره یادیږي د هغه کمبود له وجې مریض ته خونریزي پیدا کېږي، نو هغه مریضان ته همدغه حجرات د وینې ورکول کېږي. او څلورم کسان چې په سرطاني ناروغیو اخته وي، سرطانونه معمولا د وینې د کموالي سبب کېږي، نو د سرطان مریضان همیشه کمخونه کېږي، وینې مبارد کې کمیږي. او یو د دلایلو نه چې د سرطان مریضان ډېر زور ملي هم کمخونی دی، یعنې د وینې مقدار په دې کې کمیږي. نو ځکه هغه کسان چې سرطانونه اخته دي خصوصا د وینې په سرطانو باندې هغه مریضان ته باید په کافی اندازې سره او متواتر شکل سره وینه ورکړې شي تر څو چې د هغوی ژوند وژغورل شي. او پنځم هغه ماشومان چې د میندو نه پیدا کېږي او دغه ماشومان دوی امراض ولري او یا خونریزي ولري، نو او یا داسې د مور او د نوزاد یا د جنین لوبینی په ګروپونو کې څه تفاوت موجود وي چې د نوزاد یا د ناویزي کېدلي ماشوم د وینې د حجراتو د تخریب سبب شي، نو دوی هم په کنټرولي باندې اخته اشکاله تولیدېږي، نو ځکه دغه نوي ماشومان ته هم کله کله وینه ورکول کېدی شي. دلته باید یو پوینټ ته اشاره وکړم، هغه دا چې په پرمختللي هیوادو کې ځینې ماشومان د مور په ګېډه کې چې لا تولد شوی نه وي، هغه جنینونه هم کمخونه وي، هغه کمخونې تشخیص کېدی شي او د مور په ګېډه کې ماشوم موجود وي او د وینې ترانسفیوژن یا انتقال ورته صورت نیولی شي. ځکه ډېر امراض دي چې هغه په داخل د رحم کې چې ماشوم لا تولد شوی نه وي هم د وینې د کموالي سبب کېږي، او د وینې د کموالي د وجې د مور په ګېډه کې چې ماشوم لا تولد شوی نه وي کېدلی شي چې تلف شي. نو د دغه حالاتو د مخنیوي لپاره د وینې د ماشوم یا چې د مور په ګېډه کې په رحم کې موجود وي هم د وینې انتقال صورت نیولی شي او ماشوم ژوند ژغورل کېدلی شي. او بلاخره آخري حالت هغه حالت ده چې اغه مېندې چې وی ولادت کې خصوصا هغه مېندې خپل حاملګي هم کله کله د لیلې د سرو حجراتو د کموالي سبب کېدای شي که چیرې په کافي اندازې سره غذایي مواد مور وانخلي. په نورمال حالت کې وینه معمولا په حاملګي کې زیاتېږي، ولکه چیرې غذایي مواد لکه وسپنه، ویټامینونه، ویټامین بی 9، ویټامین بی 12، دا ویټامینونه کمبود موجود وي یا ویټامین سي د مور په غذا کې، دا ټول کېدای شي چې مور ته کمخونی پیدا شي. نو ځکه هغه میندې چې هغوی کمخونه وي د ولادت په وخت کې کېدای شي چې دوی وینې ته ضرورت پیدا کړي او دوی ته وینه ورکول کېدای شي. نو دا هغه حالت دي چې په عمومي صورت سره موږ کولی شو چې دغه مریضان ته وینه ورکړو.
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب حکمت جول دې هر اړخیز او جامع او جامع معلومات څخه. مونږ ته مخکل دی چې خبرونه ته راشو، مونږ په خپل ویب پاڼه باندې د نن نه خبرونه په اړه معلومات خبره کړی وو. ځینو ګرانو اوریدونکو تماس نیولې ده، پښتنې مطرح کړې دي، ځینو نور مونږ ته پښتنې را لېګلې دي په ویب سټ کې، هغه به زه تاسو ته ولمنم. اول به دغه ګران اوریدونکو پښتنه واورو، د ما تخنیکی همکار به پلی کې وګورو چې دوی سوای.
السلام علیکم، سمیع الله سیالم د کوزی پښتونخوا بر ډیر څخه. زما پښتنه د ډاکټر صاحب څخه دغه ده چې زما دوه کلنه لور ده او دا غې وینه کمیږي، نو دا غې له وجې نه بیا په لاسونو اخپو باندې دړي. کله چې موږ ور ټیسټ وکړو دوایې نه ډاکټر ورکی سټیم د پاره میاش نیمه خې او بیا دغه عمل مخې ته راځي. ډاکټر صاحب څخه زما دا پوښتنه ده چې د دې لس کې دې شی او د دې صحیح درملنه سره ده، کوم ته صحیح جواب راکړی شي؟
ډاکټر صاحب سمیع الله خان مو واوري ده ان لدیر نه خپل پیغام پرې خي، وای کور کې ماشوم ده، ناروغ ده، هر وخت د وینې کموالی سره د چره کیږي، که تاسو معلومات ورکړئ مهرباني ډاکټر صاحب.
مننه سمیع الله خان وروره، اله د شروع او جوړ وسې ګیر کې ښه حالات ولري. کمپونی په ماشومان کې کېدای شي چې مختلف عوامل ولري. معمولا موږ د کمپونیګانې چې انیمیا هم ورته وي په درې کټګوریانو ویشل کېږي، چې ماکروسایټیک ده، مایکروسایټیک ده او نارموسایټیک ده. په ماشومان کې کېدای شي چې هر نوع دغه انواع یا شکلونه د کمپونی رامنځته شي. په زیاتره ماشومان کې ځینې کمخونیانې دي چې هغه مثلا سفیروسایتوسس وایي یا اګنس مل ډاکټر نن هیموګلوبین یوریا وی یا تعداد انزایمونه کم وی لکه د ګلوکوز سکس فاسفیټ دی هایدروجناز ډیفیشنسی موجود وی یا تعداد نور انزایمونه یا سیکل سل انیمیا وی چې په کې هیموګلوبین کې مشکلات موجود وی نو دغه حالات کې چې موجود وی نو دا به بهتره یی چې ویډیو د وینې د متخصص تر نظر لاندې خپل ماشوم تر درملنې لاندې وساتي ترڅو چې اول باید د دې کمپنۍ نوعیت تشکیل شي چې کومه نوعه کمپنۍ ده او کله چې هغه نوعیت د کمپنۍ تشکیل شو بیا کولای شو چې د هغه تلوي په ښه شکل سره مستی وي شو مثلا هغه مریضان کچېره مشکل موجود بھی یا هغه مریضان چې هغوی مثلا تورې د وینې د حجراتو تخریب سبب شي دغه حالات کې کېدای شي چې دغه مریض لپاره عملیات صورت ونیسي یا تورې لري شي بیا کمپنۍ فکرېږي نو هر نوع کمپنۍ ځانته یو خاص میتود د تداوی لري چې بیا هم دا تکرارول مچول باید دغه نوعیت د کمپنۍ تشکیل شي عامل د کمپنۍ باید تشکیل شي نو دغه کمپنۍ د تشخیص په اساس تداوی صورت ونیول شي او مریض ماشوم کیږي نو جلدی انتفاعات کېدای شي په مختلف کمپنیانو کې پیدا شي نو بیا هم وایم چې د کمپنۍ یا انیمیا تداوی اکثرا ښه نتیجه ورکوي چې صرف نوعیت تعین شي ان شاء الله مریض به کاملا ښه شي نو کدی ویټامینونو کموالی موجود دی کافی اندازې سره ویټامین باید مریض ته ورکړل شي که د اوسپنې کموالی موجود وي اوسپنه باید مریض ته ورکړل شي که چیرې کوم مزمن امراض موجود وي چې هغه د کمپنۍ سبب شوی یا هغه باید تداوي شي او که چیرې د وینې مازو نه شي کولی چې په کافي اندازې سره د وینې حجرات تولید کړي چې هغه ته پلاستیک انیمیا وي هغه حالت باید تداوي شي چې کله کله ضرورت د دې پېښېږي چې مریض ته باید د هډوکي مغزه ترانسپلانټ شي یعنی پیوند شي چې یو کس نه یو مری یو شخص نه سالم شخص نه ناروغ ده د وینې د هډوکي مغزه ترانسپلانټ کیږي یا پیوند کیږي چې مثلا د ګردې امراض موجود وي د ګردې مزمن امراض کې شي کوم خوني مریض ته پیدا کی یا هغه مریضان چې کېدای شي هغوی خوندیزي ولري د دې چې کمپنۍ ورته پیدا شي هم دا رنګ د تلسیمیا مریضان چې یو نوو مرض ده چې په هغه کې هم د ګلوبین په جوړښت یا تولید کې مشکل موجود وي په هغه حالت کې باید مریضان تشخیص شي او تداوي شي هم دا رنګ کله کله ځینې ماشومان کې سرد چې موږ تاسو سرد ورته وایو یا په انګلیسي باندې لید ورته وایي دا هم کېدای شي چې د کمپنۍ سبب شي خصوصا لید یا سرد په رنګ یا په فارسی کې چې سرما ورته وایي په رنګ کې ډېر زیات موجود وي نو هم تاسو چې خپل ماشومان سترګې رنګ کوي نو دا کېدای شي چې د لید په سمون باندې د ماشومان اخته شي نو دا د رنګ ډېر استعمالول هم کېدای شي چې یو نوع کمپنۍ رامنځته کړي نو ځکه دغه رنګ نه باید استفاده صورت ونه نیسي یا هغه کسان چې په هغه ظروفو کې چې هغه زیاتره په خپل ترکیب کې لید یا سر بولوي نو هغه دیګونه یا هغه کاسې چې سر په ترکیب کې ولوي دیغونه دوی د غذا د خوړلو لپاره استفاده کوي کېدای شي چې په کافي اندازې سره سر په غذایي موادو کې تیر شي او دغه سر بدن ته داخل شي او دغه لید پویزنینګ یا د سر په تسمم باندې څه کېږي چې دا کېدای شي مریض ته کمپنۍ پیدا کړي او مریض په کمپنۍ اخته کیږي نو ټول دغه حالات چې ما ویلې سمیولا خان ته د ټول باید د معالج ډاکټر په واسطه باندې تحلیل او تجزیه شي بلخره د کمپنۍ اسباب ولټول شي نو د کمپنۍ تشخیص شي د مطابق بیا تداوی مخکې د کچېرې ویني ته ضرورت وي ویني ورکول کیږي او کچېرې دوا ته ضرورت وي دوا ورکول کیږي
ډېر ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب حکمت جو. نورو مخاطبانو او اوریدونکو هم تماس نیولې پښتنې را لګلې دي، هغه به واخلو، خو مخکې دې به یو اعلان نشر کو او ورسره بیا برنامه تر وګرځو خبرونه ته.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلورش ساعته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
ډاکټر صاحب حکمت جو، د موږ یو مخاطب دی، نوم یې لیکلی امیر نواب چترالای. دای وای چې د ما دوه بچی دی په تلسما اخته دی، که څه علاج راته وخی. دوی لیکلی دی بل اوریدونکو دی عبدالله عابد دی، لیکلی دی چې زمون کور کې مریض ده، کم خونی لري، عمر یې 40 کال دی، زنانه ده او واده شوی. ډاکټر صاحب حکمت جو، دغه دواړو مخاطبانو ته که څه توصیه لري مهرباني وکړئ.
مننه کوم سردار صاحب محترم، دې نواب ورو ته باید ووایم چې پلاسی میاګانې مبل هغه کمکونیانې دي چې په دې کې دغه خپل هیموګلوبین چې پروتین ده د سړو حجراتو په منځ کې موجود دي، او دغه هیموګلوبین وظیفه د اکسیجن انتقال ده. نو کله چې موږ وایو چې پلاسیمیا، په دې معنا چې دغه هیموګلوبین پروتین چې نو البته دغه د چې یو د الفا ګلوبین په نام سره یادیږي، بل هم د بیتا ګلوبین په نام سره یادیږي، د دوه په جوړښت کې مشکل موجود ده، چې ځکه دغه تلسیمیا هم د دوه د جوړښت د تشوش له وجې نه په دوه برخو ویشل کیږي، چې یو الفا تلسیمیا ده او بل هم بیتا تلسیمیا ده. نو دغه مریضان معمولا دوی ته د وینې ترانسفیوژن یا انتقال صورت نیسي، او دا مریضان د څه خاص سببي تداوي چې باید د مریضان سره وشي وجود نه لري، ولې معمولا مریضان لپاره کله چې کوم کولیکي وینه ورکول کېدای شي، دا یو جنیټیکي ډیفیکټ ده، یو جنیټیکي تشویش ده، او مریضان لپاره فقط د دې انتقال صورتي ونی شي، او کله کله ضرورت کېږي چې د تورې حمله دي شي، که څنګه دغه مشکل نه کم شي. اول زیاتره د دې ته فقط هغه د دې انتقال ده چې د دې انتقال ورته صورتي ونی شي. او بل ورور چې عبدالله میږي، عبدالله ورور هغه چې ما مخکې هم یادونه وکړو چې کمکونی کله کله په مایندو کې پیدا کیږي، اوس هغه مایندو کې چې هغه چایلد بی ارنګیج کیږي، یا مطلب هغه مایندو چې هغه د ماشوم د تولد د ماشوم یا د باردار کېدو په عمر کې، چې معمولا دغه عمر د 18 کلنۍ نه شروع تپیز دې شو تر څلور کلنۍ پورې کولای شي ماشوم پیدا کړي. کله کله د غذایی موادو نه موجودیت له کبله کېدای شي چې په کمکونی اخته شي. نو ځکه د دوی هغه غذایی مواد باید وسیلن شي چې دوی څه شي اخلي، د دوی موادو کې خایب کافی اندازې سره ویټامین سي، ویټامین بی 9، ویټامین بی 12 موجود دي، کله دي خایب کافی اندازې سره وسپنه، او زنک په غذایی مواد کې وجود لري که نه لري. نو که چیرې د غذایی مواد دې په کافي او په بشپړه توګه تامین شي، زه فکر کوم چې دوی کمکونی خپله ښه کېږي. او بیا هم که چیرې د کمکونی تاویه ډېر زیاتي، یعنی هغه د هیموګلوبین ساویه چې معمولا په ښځو کې باید 12.5 ګرام فی دسیلیتر نه باید پورته وي، نو کچیرې دغه ساویه کم وي او نویت د کمکونی تشخیص شي، چې دا کمکونی د اوسپنې د کموالي له وجې پیدا شوی، یا دا چې د ویټامینز د کموالي له وجې پیدا شوی، نو په کافي اندازې سره اوسپنه چې د تابلیتو په شکل سره موجود وي، او کله کله د انجکشنو په شکل یا د پیچکاریو په شکل سره موجود وي، او یا ویټامینونه چې هغه د ډاکټر په واسطه سره تشخیص کېدی شي چې کوم نوع کمپنی ده، بیا د مطابق د لپاره تدابیر شروع کېږي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب احمد جو. د موږ بل مخاطب دی ګران اوریدونکی دی نور احمد نوري نومیږي. ډاکټر صاحب دی وایي چې زه په دوبۍ کې اوسم، مې پوښتنه کړې وه او دا پوښتنه ما سره هم وه مخکې دې چې راسم مطرح کړم. دوی ویلي دي چې کوم خواړه شته په کورنیو خوړو کې سیوینه زیاته کی. ساده او ښه پوښتنه کړې ده ډاکټر صاحب ما په نظر.
مشکل دی چې د غورو ته جواب ورکړو. د مشکلي غورو چې تلسیمیا باره کې یو څه معلومات او څه زغواړم چې دوه پنځه نور هم اضافه کوم. هغه دا چې د دې په څنګ کې تلسیمیا مریضان ته موږ ترانسفیوژن کوو، یعنی وینه ورکول کیږي. یو بل تداوی دا چې د آیرن چلیشن تراپی په نوم سره یادیږي، چې دوی لپاره دغه دواګانی ورکول کیږي تاسو چې دوی چې جاته وینه اخلي د وینې د زیات اخیستلو په نتیجه کې د وسپنې ترسب د دوی په بدن کې رامنځته کیږي. نو ځکه کې دي چې دوی ته یو بل مرض پیدا شي چې هغه هم کروماتوسس وایي، چې هغه بیا معمولا دغه وجې نه دی تلسیمیا مریضان تلف کیږي. نو دوی لپاره بیا ځینې نور دواګان دي ورکول کیږي چې هغه وینه د دوی له بدن نه اوسپنه د دوی له بدن نه خارجيږي، ځکه د وسپنې زیاتوالی هم یو تسمم پیدا کیږي پیدا کوي. او یو بل هم تداوی ده چې هغه ته سټیم سل ترانسپلانت وایي، چې هغه هم د وینې مغزو البته د تلسیمیا مریضان ته د یو روغ شخص نه پیوند کیږي، چې هغه هم کیدی شي چې د تلسیمیا د بهبود سبب شي. او د دغه ورور په جواب کې باید ووایم چې هغه غذاګانې چې په هغه کولی شي چې کمپنی تداوی کې هغه غذاګانې دي چې په کافي اندازې سره ویټامین بي 9، ویټامین سي، وسپنه او نور منرالونه په خپل ترکیب کې ولري، او همدارنګه ویټامین بي 12 یا ویټامین بي 12 چې موږ ورته وایو یا بي 12. نو دا غذاګانې موږ کولی شو چې دیګر د خپل کافي اندازې سره دیګر خوري، هغه کافي اندازې سره وسپنه او همدارنګه ویټامین اخلي او د کمپنی باندې نشه اخته کېدی. هغه کسان چې د نورو وختونو څخه استفاده کوي، لکه د سراغ وخه یا مثلا د مایع وخه یا همدغه سې د چرګ وخه هم، ولې د چرګ وخه دومره موثر نه ده. زیاتره سراغ وخه چې د پسو وخه یا مثلا د غوا وخه یا د غوی یا د کوسکي د کافي اندازې سره وسپنه لري د کمخونی لپاره ښه ده. او خرما، کسان چې خرما خیلی خوري زیاتره اندازې سره وسپنه لري. منیس، کسان سره منیس کافي اندازې سره وسپنه لري، نو بیا هم دوی کولی شي استفاده وکړي. سبزیجات لکه پالک، لکه کاهو، ګندنه د کافي اندازې سره وسپنه او هم ویټامین لري. اندارنګ د لیمو، نارنج، مانا هم په کافي اندازه سره وسپنه لري او نور ویټامین هم په خپل ترکیب کې موجود دي. نو زه په دې باندې غواړم مواد نه کچې د دې سوالو کې دې د کوم کوم باندې اخته نشي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب احمد جو. ټکنیکی همکار می وایي چې یو ګران اوریدونکو موږ سره په خط کې دی. ګران اوریدونکو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ته خره غلاست، مایکروفون تاسو خدمت کړی، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ، پوښتنه مو مطرح
کړئ. احمد سروت صاحب سلامونه تاسو د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته وایم خدای پاک دې په چیرو جوړ وایي.
وعلیکم السلام، مهرباني است.
قربان سنی سلام ډاکټر صاحب ته وایم. سلطان احمد سروت تاسو ته نشه نه اوریدونکو عبد الهادي تلم د هلمند ولایت څخه ډیر شایسته او پر ځای موضوع مشاکره ده. زما د ډاکټر صاحب سره محترم سروال صاحب دا پوښتنه ده چې اوس ځوانان مثال شزینه یا چیرې په کمپنی باندې اخته یي، دغه ګولۍ چې مثال دلته په دولتي کلینیکان کې ورکوي دا سری ګولۍ دا څونه مهمې دي د وینې د کمبود لپاره؟ دلته اکثر کسان سروال صاحب محترم چې دا ګولۍ ورکیا تا خوري الانه په کورنۍ کې ودا دا چې بیا کیفیت ګولۍ دي. نو دلته په دولتي کلینیکان کې ورکوي دا سری ګولۍ دنه په یوه نوم ما تخیر شو د چی په نامه باندې دا ګولۍ څونه مهمې دي؟ او بل ترکاری که خود ډاکټر صاحب باندې نړی باندې وغوړول چې مثال دلته په کلیوالو سیمو کې چې دولتي کلینیکان ته څوک لاسرسی نه لري دغه ترکاری ان مثال د خبري اخو د ډاکټر صاحب ول نو کې ور دیا ما وردونکو ته تشریح کې شاید ډیر وردونکو نه اوریدل ترکاری مثال لکه پالک سول لیمبو سودا شان سول داتونه مهم دي او دغه سره ګولوی په اکل باندې کې ډاکټر صاحب معلومات اوریدونکو ته ورکړي ځکه ما چا اوریدل د ډاکټران سره د ډیر مهمه ګولې دي او ځینې کسان کته خوري نه کورنۍ ته څوک خوري نه ډاکټر سرواز صاحب سره ما
اتل صاحب دغه ګولوی نوم چې شي دا تاسو لري د خرڅې درملتونو کې نوم لري ک رنګ سور ده یا پکټ سور ده
دا سره ګولې وتوای په کلینیک نه پوهېږم دا کم خونی لپاره ورکی دا ډاکټران په دولتي شبخانو کې ورکی وړیا ورکی خصوصا د زرانه او تیری ورکی شنه نه دې ما سنم به یادو تی سروات صاحب
سم دا اتمن ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب پیژني ډاکټر صاحب د چیپ مونږ باندې دي
فولیک اسید
ها 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 فولیک اسید ډاکټر صاحب د مونږ عبد الله اتل د مونږ دایمي اوریدونکو دی له هلمند ته تماس نیولې دی ویلې دی چې دلته په دې درملتونو کې او دولتي شفاخانو کې خصنغو نجونو او مایندو ته چې په کمخونی د چاروي د فولیک اسید ورکی د سره ګولې دی یاد کړې دا څومره ګټه وری دی او د خوراکي موادو پاک لای او بیا یو ځل بیا یادونه وغوښته ډاکټر صاحب حکمت جو مهربان سي
مننه کوم سروت د عبد الله تعالی ورور له هم مننه کوم چې د سیمه ولایت سره یې څخه موږ سره تماس نیولې دې ته د جوړې مشاول مختلفې دواګانې دي چې کوم هم په دایي کې استفاده کیږي په افغانستان کې زیاتره په کلینیکونو کې چې استفاده کیږي هغه فیروسالفات چې د وسپنې او د سلفیت یو ترکیب ده هغه د ونه استفاده کیږي چې د ګولای ګولی همچنان فولیک اسید ټابلیټونه هم کله کله د دې ته د لپاره استعمالېږي او کله کله د ویټامین ډي بلازر ټابلیټونه یا انجکشن هم د کمخونیګان د دې لپاره استعمالېږي متاسفانه چې په افغانستان کې خلک البته تر فقر لاندې ژوند کې د لیپوګرافي اندازه سره غوښتي نه دسترسي نه لري نو ځکه د کمخونی واقعات په افغانستان کې نسبتا زیاتره ده نسبت پر مختلفو هیوادو ته هغه هیوادونه چې هغوی اقتصاد کې دي هغلته کمخونی ډېره کمه لیدل کېږي نو ځکه افغانان زیاتره په کمخونی خصوصا میندې ښځینه زیاتره په کمخونی باندې اخته کېږي د دې لپاره چې دوی یو خو په کافي اندازې سره غذایي مواد ښه دسترسی نه لري او د بلې خوانه هغه میاشتنی عادت یا سلیشن یا حیض چې دیتا هر میاشت تیشیدی ده هم دیدی سبب کیجی چه پا کافی اندازی سر و بسپنا منرالون عوید دیدی لبدن نزاییشی چه ده هم دیدوی ده کمکونی حالت تشدیدهی نو دغه کلینیکو کې چې د ډاکټر سیدان لخوانه کومی دواګانی ورکول کیږي دا ډېر زیات موثره دواګانی دي معمولا دغه دواګانې د دبليو شو له خوا نه پخوا کمیل کېږي د کلینیکو ته چې کاملا ستاندارد دوا وو نو زه اوس نه پوهېږم چې کوالټي د دې دوا به څه خوري خو د فیروسالفات د تابلیتونو استفاده کېږي چې دا معمولا 325 میلی ګرامه دي او مریض ته روزانه یو ټابلیټ ورکول کېږي او کچیرې د اوسپنې په کمخونی باندې دا مریضان اخته وي کېدای شي چې د مریضان ته تر شپږ میاشتو پورې یا کم یا زیات نظر په وضعیت د مریض دغه دوا ورکړی شي او کمخونی یې ښه کېږي او کچیرې د ویټامین ډي ناین کمخونی ورته رامنځته شوی وي بیا مثلا د B12 چې د میګانو بلاستیک انیمیا وي نو بیا په دغه حالت کې د ویټامین B9 یا فولیک اسید چې د ویټامین B9 په نامه هم یادیږي او یا د ویټامین B12 چې د میکوبالامین په نامه یادیږي د دغه دواګان د دې په تدوي کې استفاده کیږي دا دواګان ډېرې موثرې دي که چیرې اله د کمخونی د همدغه دواګانو یا د همدغه موادو کموالی وي او که چیرې کمخونی د نورو عواملو په نتیجه کې رامنځته شوی وي لکه مخکې مو ویلي تلسیمیا یا مثلا هیمولایټیک انیمیاګانی یا مثلا هغه انیمیاګانی چې د کانسرو یا د مزمن اعضاو له امله کافي اندازې سره موثر نه ده نو ځکه اول باید
نویت د کمخونی تشخیص شي، علت د کمخونی تشخیص شي، بیا پس له هغه نه د ایرم بابت دوا ورکول کېږي. ځکه کمخونی یوه اصطلاح ده چې د دې لاندې په لسهاوو نور امراض موجود دي چې هر مرض یو نوع کمخونی ورکوي، هغه باید تشخیص شي او هغه باید تداوي شي. د ترکاري په برخه کې باید ووایم چې هلمند ولایت یو ګرمسیر ولایت ده، خصوصا کچېرې د هلمند د ولایت په سطحو وغږېږو، هلته په کافي اندازې سره اوبه شته او خلک زراعتي مځکې لري او کافي اندازې سره سبزیجاتو ته لاسرسی لري خلک، ولې په ټول افغانستان کې دغه امکانات وجود نه لري. مثلا د شي ولایت چې په هغه کې اوبه نشته، یا مثلا مغرو لري، هلته سبزیجات نه شي کېدی، نو ځکه خلک هم زیاتره د کمخونی په امراضو باندې اخته کېدی شي. نو ترکاریګانې، هره ترکاري عبدالله وروره چې هلته خلک استفاده وکړي هغه مؤثره ده، ځکه چې په ترکاري کې په کافي اندازې سره ویټامین بي 12، ویټامین بي 9 چې هغه فولیک اسید موږ ورته وایو، فولیک اسید او اوسپنه موجود ده، لکه پالک، گندانه، کاهو، د مولی سرخک، گشنیز، نعنا، دا ټول اوسپنه لري په خپل ترکیب کې. او هغه کسان چې دغه سبزیجات خوري، نو دوی انشاءالله د هغه کمخونی چې هغه د فولیک اسید، ویټامین بي 12 یا کوبالامین او د یو اوسپنې د کموالي له وجې مای سره ځي، نو دوی به انشاءالله پیاخته نه شي. نو د دغه ترکاریو نه باید استفاده وکړي. خو یوه خبره هم باید یاد کړي چې کومه ترکاري چې استفاده کوي، یو خو دا د کورنۍ سرې نه باید په هغه پټوي کې استفاده نه شي، کیمیاوي سره باید استفاده شي، ځکه چې د کورنۍ سره په فریمان اندازه سره سیستونه او سپورونه د بکتریاګانو او سیستونه د پرازیتونه لري، چې هغه بیا کېدی شي خدای ناخواسته چې سمونه میزل شي، بیا د انتانی امراضو د رامنځته کېدو سبب کېږي، لکه اسالات او آمیبیاسز او آمیبا و جاریه او مثلا مختلف چینجی دغه امراض رامنځته کوي. نو ځکه د دې ترکاریو په پاکولو کې او همدارنګه د دې په کرلو او سره ورکولو کې باید ډېر محتاط واوسي، چې کورنۍ سره یې استفاده وشي او ډېر زیات باید پاک شي، پس له هغه نه باید استفاده وشي. مننه.
ډېره مننه ډاکټر صاحب حکمت جو له پورا او کافي او جامع معلوماتو څخه. مخکې دې چې موږ برنامه خبرونه پیل کو، موږ اعلان خبر کړیو په خپل پاڼه کې. زموږ یو ګران مخاطب دی جرمني کې اوسي، عمران الله کاکړ. دوی لیکلي وو چې دوی کوچنی لور په تلسما باندې اخته ده، او ویلی وو چې په افغانستان کې د دغو بیمارانو د مشکلاتو او د کورنیو او د سوالاتونو په اړه پوره معلومات لري. کاکړ صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
سلامونه تاسو ته او تاسو ملمتا وړاندې کوم. زه عمران الله کاکړ یم، جرمنی هیواد کې ژوند کوم. د دې تاسو سره په تماس کې مهرباني.
ډیره مننه، ډیره مننه چې وړاندیز مو وکړو خبرونه کې برخه واخلې. تاسو لور کوي څو کلنه ده؟ سپتالیسما اخته ده، او دغه د تداوی لپاره ست سہولتونه ست په افغانستان کې دننه، او تاسو لکه چې جرمني نو کومه سره کوي الته چې تداوی شهر میاست کې څنګه ک معلومات راکې مهرباني کوي کاکړ صاحب.
ډیر مننه چې وخت مو راکې. مالو راکې تقریبا لس کلنه ده، نو په لومړی ځل زه غواړم ډیر لاند واجیږم. په لومړی ځل 2015 کال کسور لسم، دا تقریبا دو کلن کې د سیو ک درې کلن. نو د سی خب اغین مخ کې دا خ صحت مند او خ د سی صحت هر څه لحاظ نه خو، او په دې باندې تقریبا سو پر لا په سی ورځ ډیر شدید تب راغله، او کنجکاوی به ډیر کوله، د شپې به خوب نو، ټول شپه به ژړل ډیر خطرناک ژړل به او نارام به، او کوم دواګان چې پاراستامول بوروفین هغه شیان به مخ ټول ور باندې استفاده کول، خو نتیجه به نه ور کوله. بیا موږ د خپل پلارم چې دغه د کوچنیانو متخصص ده، او بیا موږ یو بل متخصص ډاکټر ته په کابل کې چې د کابل پوهنتون استاد ده، پوهنوی ډاکټر اسلام زین میږي. نو فلم په کابل میوان شفاخانه کې او کابل تیوی پونتون کې استاد دی ول تکار کوي. نو هغه تاغه محل ما ویول نو هغه چوکت دغه داسې جول دی رنگ سترګې وکتلې نو په دې باندې یو ډول مشکوک شو. مشکوک شو بیا ویل چې دا فرانسویانو شفاخانی ته وی سالته یو ټس دی ایچ بی ایف الکتروفورسس وته وی چې دا ورته وکړي. نو هغه محل اقتصاد او سیستمونه ټول ګډ وډ او مونږ هم تازه له پونتونه فارغ شوو او دا ایچ بی ایف الکتروفورسس په فرانسویانو روغتون کې کېده. بیا نتیجه یو میاشت کې راتلله یا پنځه شپږ ورځې کې هغه وخت پنځه نیم زره افغانۍ باندې. نو ما بیا دغه ایچ بی ایف الکتروفورسس دلته ونکه په کابل کې یو څه مده وروسته لاړم پېښور ته او هلته په آر ایم ای رحمان میډیکل انسټیټیوټ کې ډاکټر عابد سره چې هغه د کوچنیانو متخصص دی هغوی سره موږ دغه ټول ټیسټونه ورته وکړو چې په هغې کې ډېر مهم چې هغه مرض تشخیص کوي هغې ته ایچ بی ایف الکتروفورسس وایي چې په هغې کې د وینې هغه ډاکټر صاحب ښه پوهېږي دوه او اف یو او اف دوه فکتورونه تشخیص کېږي. نو تقریبا له پنځه څلوېښت ساعتونو وروسته د هیماتالوژي او پیتالوژي ډاکترانو فیصله وکړه لابراتواري ټیسټونه راغلل چې دغه جلکۍ چې ده دا تلسیمیا میجر باندې اخته ده. نو هغوی دا ډیسیژن او تصمیم ونیو چې په اول ځل باندې وینه وخیجي. نو دا موضوع ختمه شوه. راغلو په دې باندې چې ستونزې مشکلات څه دي په افغانستان کې د دې ناروغان لپاره خاص سنټر یا خاص مرکز چې د تداوی وشي دا بیخي نشته. یو صرف د وینې د خېژولو یا بلډ ترانسفیوژن لپاره ځینې مثلا په کابل کې چې دا پولي کلینیک دی چې هغوی فقط کولی شي که د چا ریډ بلډ سیلس یا سره کرویات په کار یا هغه ورکوي یا سپین کرویات په کار یا هغه فقط د وینې د خېژولو سهولیات لري په پولي کلینیک د کابل. بیا ځینې تجاران چې دي مثلا په ننګرهار کې چې تقی الرحمن ګروپ یو تجارتي ګروپ دی هغوی چې دی دننه په ستامه کې د جلال آباد ستامه کې دوی یو تلسیمیا سنټر جوړ کړی چې یو ښه سهولت لري د چپرکټونه او ښه فضا او ښه محیط لري فقط د وینو د خېژولو. همدارنګه په کابل کې د یو بله شفاخانه د دریاب په نوم هغوی هم د وینو د خېژولو سهولت لري. خو دا چې دغه وینه مریض ته خېژېږي او د دې نه وروسته څومره مشکلات د هر پاکټ وینې سره زرګونه قسمه مشکلات مثلا د دوی وطن ته اضافه وینه فولاد فریټن دازي د دې د مخنیوي لپاره لار چاره په کابل کې نشته. او ما خو په دې خپل لس کلن ژوند کې چې زلته په افغانستان کې ما درې نفر یا دوه نفر د وینې په برخه کې متخصصین پیدا نکړه چې هغوی په هیماتالوژي پیتالوژي یا نورو برخو کې هغوی تخصص ولري. کېدای شي ما یو نفر دوه نفره پیدا کړي. نو دا غټه ستونزه ده. پاچ د دې خلکو نور عمده ستونزه حتی په ځینو ولایاتو کې د وینې پیدا کېدل هم ډېر مشکل دی. او د خوشحالۍ ځای دا ده چې په تېرو لسو پنځلس کلونو کې ځوانانو مدني فعالانو او ټولنیزو کسانو دوی سوشل میډیا کمپاینونه وکړل چې د وینې د ورکولو. نو اوس الحمدلله ځوانان متکړه شوي دي په وړیا توګه موږ مریض ته نور مریضان ته دوی وینه ورکوي. نو په افغانستان کې فقط یوازنی شی چې وجود لري هغه د وینې خېژول دي. نور د دې لپاره چې دې مرض ته مخنیوی وشي د راتلونکي لپاره دا نشته. دا مریضان چې په دې اخته دي څنګه کولی شي د دوی دغه عمر یا دغه ژوند لږ تمدید کې اکسټینډ کې دا نشته. او هغه دایمي یا پرمننت ټریټمنټ یا علاج هغه خو بیخي نشته په افغانستان کې. نو زه د نړۍ مختلفو ډاکټرانو سره په تماس کې ما او اړیکه لرم. الله دې په افغانستان و رحمېږي په خلک و رحمېږي. نو دا ډیره سخت موضوع ده چې کورنۍ ورسره تر او غریوان ده او انسان له مادي او مانوي ټول قوت نه دا خلاصې څوک چې دا مریض لري په کور کې. نو زما خبرې خدای وکړي چې لکه
احساساتي نه دي.
ډاکټر صاحب چې زم بیا مترې پوښتنه وکړه.
ډاکټر صاحب ستا تاسو خبرې واورېدلې. زما څو پوښتنې دي. اول دا چې تاسو لړۍ رحمان میډیکل شفاخانه ته اغه ټیسټونه تاسو چالتو کړل په افغانستان کې نه کېدل. دا دی یو پوښتنه. لدینه مخکې پوښتنه مې دا چې د لورکی صحت یې اوس څنګه ده؟
اصلا ما رحمان میډیکل ته د دې په خاطر ویلو چې هغه وخت کې په ټول کابل کې صرف فرنچ میډیکل سنټر انسټیټیوټ کې ایچ بی ایف الکتروفورسس کې ده په ټول افغانستان کې یو ځای او هغه د فرانسویانو حکومت لوړو او اوس هم په ډیر ځایونو کې نیکی ککیږي هم قابل د اعتبار نه ځکه په افغانستان کې زه ټول ډاکټر صاحبان ته احترام لرم په افغانستان کې طبابت دا دی چې هلته دوه کلن انسټیټیوټ د لابراتوار ولوله او بیا لابراتوار ته کښېنه خو مهم دا دی چې هغه څوک د یو مریض مرض چې معلومی هغه باید په هغه برخه کې متخصص وي هغه باید انزا وکړي نو په رحمان کې مې چې وی وړه هغوی د ایچ بی ایف الکتروفورسس اف یو دوه فکتورونه ورته تشخیص کړل او لاندې پروفیسران انزا وکړه چې دغه مرض دی نورې مه ګرځوه دا یوه موضوع بله موضوع دا ده چې څومره مصرف کېږي په افغانستان کې الحمدلله موږ افغانان خلک استو وینه په وړیا توګه ځوانان ملګری پیدا کیږي هغه ورکی دغه په کابل کې کوم شفاخانه د نوې جوړ شوې د دریا په نوم یو شفاخانه د پرایویټ شخصي دوی چې دی د وینې د خېژول دغه مریضانو لپاره یو حال جوړ کړي دا په وړیا ډول کوي د وینې هغه خلطه کانول د نور چپرکټونه خسته سنټر جوړ کړي دا په وړیا ډول کوي هدا اقل چې ځینی کسان بیا کومک کوي بیا د هغې ته هغه ټابلیټونه ځینې فولیک اسید هغه هم په وړیا ډول ورکوي په پولي کلینیک کې چې دی د کابل هلته هم دغسې پخوا ډونران او موسساتو هغوی کومکونه کول دا په وړیا ډول کېده خو متاسفانه په دې برخه کې ډیره همکاري نشته او ډیر داسې کتنه نه ده شوې یو مهم شته چې زه باید فکر وکړم نقطه وکم او اشاره وکم هغه دا ده چې د افغانستان په څلور دوه ولایتو کې د مریضان ته وینه خېږي نو بغیر د پولي کلینیک نه چې الټا سنټرفیوژونه دي چې د وینې څخه سره کورویات او سپین کورویات جوړي لری کوي یا تصفیه کوي کچیر د یو ناروغ د تلسیمیا ناروغ یا بل ناروغ کداغي سپین کورویات په کار نو هغه ورته ورکوي او که پاکټ د آر بی سي ریډ بلډ سیلس ورته په کاري هغه نو تلسیمیا والا ته اکثره سره کورویات یا ریډ بلډ سیلس په کارېږي نو پوه کلینیک بیا کولی شي چې هغه څه کې سره جدا کړي او سره سنټرفیوژ کې تصفیه کړي خو په نورو ولایاتو کې دا سهولات نشته حتی په ننګرهار کې هم نشته دا یو عادي خبره ده خو موږ د دې نه څه یو چا خبره بیخي وته لاسرسی نه لرو دغه شي ته نو بل دورکۍ صحت نو دا داسې مریضان دي چې ما خپله دورکۍ د دا د میاشتې د 10,000 افغانۍ پورې دا مصرف لري ځکه زه یې کولی شم مثلا زه یې کومه نور خلک نه شي کولی که څوری سوکونه کړي نو دا مریضان ورځ تر بله خرابېږي ډاکټر صاحب په لینډ کې د ما خبرې اوري دغه مریضان آیرن چلیټنګ تراپي ورته وایي یعنی هر ورځ دوی باید ډیفراکزامین یا ډیفراکزیروکس ټابلیټس انجکشن فولیک اسید ویټامینز دا شیان باید دوی واخلي نو دا مصرف لري کورنۍ دا مصرف نه لري په افغانستان کې د خلکو عاید 15,000 افغانۍ هم نشته 10,000 هم نشته نو خبره دا ده چې ما مریض چې اوس یو لس کلن دی صحت فزیکي لحاظه ښه دی مثلا کچېرې وینه مثلا په نهي شدیش ورځو کې چې کمیږي نو صحت خرابېږي نو نور داسې ناروغان چې دي بیا هغوی فزیکي لحاظ هم خرابېږي غاښونه یې خرابېږي سکلیټ فزیکي سټرکچر یې خرابېږي ډېر مهم چای چې دی دغه پانکراس چې ده یا مثلا ځیګر په دې شیانو باندې دا سکه یاغه خرابېږي په ځینو حالات کې مثلا د دوی زړه ناکام کیږي نو زه ډاکټر صاحب په موضوع ډاکټر صاحب په خپل مسلک کې غږیږي خفه نشي چې زه په دې اړول غږیږم نو ما خبرې دغه وی چې دغه کورنۍ چې دغه ناروغان لري دوی بیچارهګان په شدت مشکلات کې دي په شدت رواني ذهني مالی مادي هر نوع نو په دې برخه کې باید جدي توجه وشي او خدای دې رحم وکړي
خدای دې رحم وکړي ډاکټر صاحب حکمت جو په خبرونه کې ملما دي تاسو رایز واوریدل تاسو له ډاکټر صاحب نه کوم پوښتنه لري کامران صاحب کاکل صاحب کاکل صاحب
ډاکټر صاحب کوم هیواد کې د زبایت په دې پوښمه
متحده ایالاتو کې دی امریکا کې دی
نو چې موږ دغه سي ډاکټر صاحبان متخصصین پوښتنه خو نه لرم پوښتنه په دې خاطر نه لرم چې پوښتنه ما ټول حل کړی دي یاو بل خبره دا ده چې ډاکټر صاحب غونډه شخصیتونه چې په متحده ایالاتو کې خو متخصصین دي 15 کسان د سره یو ځای شي 15 نفر ډاکټر صاحبان د کوچنیانو متخصصین دی ویني متخصصین د الله درضا په خاطر د دې فقیر ملت په خاطر دی 15 کسیزه او کمیټه جوړ کی د غوسنی خلکو سره دی یا پرایویټ شفاخانو سره دی وغږیږي هغه مریضان خیر ده د زوم کانفرنسونو ټریننګونو د لارې دی د شفاخانه ډاکټرانو چې دی هغه ته ٹریننگ ورکی هغه د لګ کیپسيټي بیلډینګ یا لګ په دې برخه کې پوي کې ځکه افغانستان کې د متخصصین نشته نو زما پښتنه کوم خاصه نشته ځکه ما ټول پښتنه په لږ کلونه کې حل کړی دی ډاکټر صاحب کوم پښتنه لري زما ده یې
مننه ډاکټر صاحب حکمت جو عمران صاحب کاکل دی لورکی پلار دی لورې په تلسما باندې اخته ده ټول مشکلات او سہولتونه چې په کابل افغانستان کې د حقوقو پاک له وغه ده تاسو ته څه توصیه لري ډاکټر صاحب حکمت جو
مملکم سرور صاحب اول خو کاکل صاحب ته وایم چې ستاسو د شي پروګرام په اړه مننه او د ښه کافي اندازې سره معلومات هم د تلشینیا کو بارا کې ورکو او هم د افغانستان د موجوده سیاسي سیستم او کوم بشپلات چې هم د موجود لري د ټول دې واضح تشریح کړو د دې د نظر په اړه کې زه باید وایم چې دا ټول امنیتی شرایط د دې سبب شو چې د کسایګان البته نه غته نه وځي اکونومي د خپل تکړه تکړه د پراند د ولیم تاسو نه چې وی اوس یو مشته دي چې دا امنیتی شرایط د جنگونو ټول دا په 50 کلن جنگ او د بخښي د دې سبب شو چې د زنګ تاسو د سیاسي سیستم او سم په مغه په خوانی شکل پاتې ده او سپور مختک پکې نه ده شوی او بیا هم تاسو د کسه د اسلام ځای ته ولای دا د دې تاسو متخصص ده چې موږ سره واستو په دې په انتون کې د افغان ورش کې باندې ناروغان معمولاً تداوی کوي ولې متاسفه ده چې اکثرا مسلکی اشخاص له افغانستان وتل د مشکل وجود لري ولی اوس هم داسې نه ده چې موږ په دغه ځای کې یو او افغانستان سره هیڅ همکاري نه لرو نه یوازې ده بلکې هر متخصص او استاد چې له افغانستان وتلی تر اوسه پورې هم افغانستان کې البته ارتباطات لري خپل ملګرو سره دوستانو سره او د مریضانو د تداوی په برخه کې کومک کوي همدغه هم په حساب د کلی میډیسان چې په سپوږی دی چې هغه میډیسان چې هم په دې باندې میډیا یا د انټرنیټ د لارې په حساب د مریضانو خدمت کې او د ډاکټرانو سره په ارتباط کې موږ د سیمې یو شی مثلا د تلاسي او وایي چې زه خپل آرام دی او خو وایي چې خدای نه خواسته بلاد یو څه په افغانستان نه راشي نه هر لحظه چې کیږي موږ د افغانستان په فکر یو هر لحظه چې کیږي موږ د خلکو په فکر یو خو خدای مهربان ده ان شاء الله د شي وخت راشي چې موږ بیرته راشو او ټول دا هم ان شاء الله د افغانستان از افغانستان د خلکو خدمت وکړو نو دا پروګرام د ټولو د افغانانو لخوا البته روانه ده خپل خدمت او همکاري هم تلته ادامه ورکوي او ستاسو نظر ډېر معقول نظر ده موږ ان شاء الله کوشش وکړو چې هم داسې پروګرام باید جوړ شي هر فیلډ متخصصین باید هغلته کوشش وکړي چې یو کلینیک جوړ کړي تر څو چې د خلکو یا یو شخصانه جوړ کړي تر څو چې د خلکو د خدمت نظر شي
مننه ډاکټر صاحب حکمت جو خدای وکړي چې کاکل صاحب تاسو راځي او ریدلې وي یو شی زغړم اضافه کوم او هغه دا چې زمونږ دغه خبرونه روغتیا د ژوند شتمنی هر یک شنبه د کابل په وخت شپې 8 بجې خبريږي د مونږ یو هدف هم دا دی چې ډاکټر صاحبان افغان ډاکټر صاحبان د دنیا په هر ګوټ کې چوي کد په داخل کې کب خارج کې دی ولس پولیس کې د طبي او روغتیاي عامه آگاهی لپاره دوی موږ راولو سره خبري وکړو او دا خدمت موږ خپل ګرانو هیوادوال ته کوو او دا خبرونه هر یک شنبه د کابل په وخت توجید شپې یعنی لدی لاره نه هغه ډاکټر صاحبان چې خارج کې دي هم د بیمارانو ته مشوري ورکوي او ورته توصیه لري مننه کاکر صاحب چې موږ سره وي یو بل ګران اوریدونکو هم پیام یې خیوه فیض محمد میږي ډاکټر صاحب حکمت جو ک اجازه مو وی دا پیام به واورو ورستی شبیری د خبرونه
السلام علیکم ورحمت الله تاسو هم کارانو او ټول غډونوالو ته سلام وایم او د روغتیا خبرونه د دې خبرونه څخه مننه کوم او زموږ پښتنه دا د دیوینه پښار د حکومت علت د انسان کې را پیدا کی او د دې د مخنیوي باره کې زه مفصل معلومات واړم تاسو ته مننه کوم. السلام علیکم.
ډاکټر صاحب حکمت جو فیض محمد خان پوښتنه کړې ده، وایي د وینې فشار څنګه رامنځته کیږي، څنګه مخنیوی کیدای شي؟ که په لنډو ټکو جواب ورته وایي مهرباني.
مننه کوم. د دوی هدف د پرونا شو چې د خپل د وینې فشار چې څنګه تولیدیږي، هدف دا ده چې
تولیدیږي او څنګه مخنیوی وسی.
نو د وینې فشار چې ده په دې کې د زړه حرکات پرول لري، د وینې خپل حجم او همچنان د رګونو د جرار کوم فشار چې ده ټول البته د وینې د فشار په تولید کې رول لري. مثلا خپل قلب کله چې وینه پشکوي او پمپ کوي داخل د شریان ته، قلب باید په کافي اندازه سره قوت ولري چې دا پشکوي. چې دغه په کانتراکټیلیټي یا قدرت د تقلص د قلب وي چې دا باید موجود وي چې فشار تولید کړي. او د دې تقلص په موجودیت کې باید په کافي اندازه سره وینه موجود وي، چې وینه یو حجم باید موجود وي چې هغه تیله شي او د رګونو خواته، او د رګونو جدار یا دیوالونه هم ضرور ده چې باید هلته موجود وي تر څو چې دغه تقلص په مقابل کې مقاومت وښيي. نو دغه ټولو فزیکي اعمالو په نتیجه کې یو فشار تولیدیږي چې هغه ته د وینې فشار وایي. او د وینې فشار معمولا په کله چې په کلینیکونو کې یا په کلینیک کې اندازه کېږي په دوه ډوله ده، یو ته یې سیستولیک بلډ پرېشر وایي او بل ته یې هم ډایسټولیک بلډ پرېشر، چې په عامه اصطلاح به ورته وایو چې جګ فشار او ټیټ فشار. نو په چیرې د وینې فشار د یو کاهل شخص لپاره چې هغه اویا کیلوګرام وزن ولري، نو جګ فشار چې موږ سیستولیک بلډ پرېشر ورته وایو، که چیرې سیستولیک بلډ پرېشر د سلو نه تر یو سلو سالوی ملی متر د سکون سیماب وي، نو دا یو نارمل فشار بلل کیږي. او که چیرې د ټیټ فشار چې موږ د دایستولیک بلډ پرېشر په نامه سره یادوو، که چیرې دغه فشار د معمولا د 15 او یو نه تر 15 اتیاو پورې وي، نو دغه فشار ته موږ دایستولیک بلډ پرېشر او نارمل دایستولیک بلډ پرېشر وایو. اوس راځو دې ته چې جګ فشار او ټیټ فشار څه شی ته وایي. که چیرې سیستولیک فشار د سلو نه کته شي د سل ملی متر د سکون سیماب نه، نو دغه حالت ته موږ هایپوتنشن یا پیک فشار وایو، چې مختلف عوامل لري، ډېر زیات عوامل لري. او که چیرې دغه سیستولیک فشار د یو سلو سلوي ملی متر د سکون سیماب نه پورته شي، نو بیا دغه ته موږ هایپرټنشن یا د وینې جګ فشار وایو، چې دا هم ډېر زیات عوامل لري، په سلګونو عوامل لري همداسې چې دا مری سره وي. نو دواړه حالات خطرناک دي، که فشار ټیټ هم شي کله کله د مرګ سبب کیږي، او که فشار جګ هم شي د مرګ سبب کیږي. نو دواړه حالات یو ایمرجنسی یا عاجل حالت دی چې باید طبي مداخله صورت ونیسي تر څو چې مریض تلف نه شي. په همدې شکل سره که دایستولیک فشار د 15 ویو نه ښکته کیږي، نو فشار د پټیټ فشار وی یو یو کې د پیزه چاو نه پورته کیږي، به ته هم جګ فشار وی، چې دوه حالت خطرناک دي او مختلف امراض دي، ډیر زیات امراض چې موږ کوي هم نه واسم د ټایم ته ضرورت ده، چې کوم امراض کوي چې جګ فشار مې سره وی، کوم امراض کوي چې پټیټ فشار مې سره وی. نو د فشار د کنټرول لپاره هغه کسان چې چیرې فشار جګ وی باید مالګه په غذایي موادو کې کم کړي، غوړ باید کم کړي، ډېر زیات مایعات باید ونه څښي، کافي باید استفاده ونه کړي، چای ډېر باید ونه څښي. او هغه کسان چې فشار ټیټي برعکس، مالګه باید زیات وخوري، غوړ غذایي مواد باید زیات وخوري، مایعات باید کافي اندازه سره وخوري، چای باید وخوري، کافي باید وخوري، دا شان د فشار چې شي کېږي بیرته پورته کوي. نو دا یو خلاص معلومات دی د فشار په باره کې.
ډېره مننه. بخنه غواړم ډاکټر صاحب فیض محمد خان ته ستاسو په دې معلوماتو باندې زموږ خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. زه له تاسو ډاکټر صاحب نصیر احمد حکمت جو د داخله او انتانی ناروغیو متخصص او د کابل د طبي پوهنتون بخاري استاد تاسو نه مننه کوم. دا راز له ټولو هغو ګرانو اوریدونکو چې په خپلو پوښتنو او نظریاتو یې زموږ په خبرونه کې برخه واخیسته. تر راتلونکو اونۍ پورې او د روغتیا د ژوند شتمنۍ تر بلې خبرونې پورې تاسو په مهربان خدای سپارو. سوکاله بریالي او صحتمند اوسئ.